له پارلمانه لارښوونه وغوښته چې آیا د نوي کابینې د غړیو په توګه سیاستوال وګماري او که خپلواک ټکنوکراتان. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشوي او د 2013 میلادي کال تر پایه نیم میلیون سوري پناه غوښتونکي ومني. او پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریزې ډلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی.
او اوس هم سبا اون کاکړ څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د مالیه وزیر د ولسی جرګې د کورنی امنیت له کمیسیون سره پر هغې مسودې خبرې وکړې چې له مخې امنیتي او کشفي ادارې نشي کولی د هیواد په ګمرکي چارو کې لاسوهنه وکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون دا ومنله چې د دې مسودې عملي کول به د هیواد د عوایدو په ډېروالي کې ډېره مرسته وکړي.
کابینې د فیصلې پر اساس څه موده وړاندې یوه مسوده صادر شوه چې تر دې وروسته امنیتي او کشفي ادارې نسی کولی چې د افغانستان د ګمرکاتو په چارو کې مداخله وکړي.
د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره دغه مسوده څه موده مخکې د هیواد په ګمرکي مسایلو کې د امنیتي او کشفي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي په خاطر د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته وړاندې شوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د حقینې بندر په پرانیستلو سره به ډیری د منځنۍ آسیا هیوادونه له همدې لارې څخه ګټه پورته کړي. د دغه وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو وویل چې د دغې لارې پرانیستل به د افغانستان پر ترانزیت هم مثبت اغېز وکړي او موږ به وکړای شو چې اروپایي مارکیټونو ته لار پیدا کړو. ښاغلي کوکندي زیاته کړه چې دغې لارې په پرانیستلو سره به هغه اموال چې له چین څخه افغانستان ته واردېږي په بیو کې لږوالی راشي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل وایي چې افغان حکومت یې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړې. د دغه ټولنې مشر شیرباز کمینزاره ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولای شي چې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړي. د ښاغلي کمینزاره په خبره اوس مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندهار او ننګرهار کې د برېښنا نشتوالی افغان صنعتکاران اندېښمن کړي دي. ښاغلي کمینزاره زیاته کړه چې اوس مهال په هیواد کې ډېر صنعتي فابریکې د ورته ستونزو له کبله خپل فعالیتونه درولي دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو شپږ اویا افغانۍ او 9 پوله، یو پوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 8 پوله، او زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 40 پوله.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پس 0.5 څپه صافه او وزي اوریدل کېدای شي. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو د پروګرام یوه نوې لړۍ، البته د دواړو پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو اوس بلار شو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت د خرابېدو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په باب. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید له افغان کډوالو سره په هغه هیواد کې د سیاسي انګیزو پر اساس نه بلکې د بشري حقونو د نورمونو په اساس چلند وکړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې تر تروریستي حملو وروسته د افغان کډوالو ځورول زیاتېږي. له بلې خوا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیر د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د جرم تر اثبات د مخه باید د کډوالو له ځورونې او بندې کولو لاس واخلي. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
وروسته تر هغې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو او بندې کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول، د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسېدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میش افغان کډوال ځورول کېدل او دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بمی چودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د دغې لاهور له حادثې وروسته زندانی شوي. که چیرې زموږ افغانان هلته زندانی شوي نو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي. که چیرې داسې کومه ستونزه وي نو زموږ آتشې هلته په عاجله توګه اقدام کوي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډیر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینې چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ 138 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستاني پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوي دي. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډیر ژر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د UNHCR یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي.
هغه افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمي حملو په اړه نیول کیږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پیښې مخکې هم شوي دي چې ډېر کله د UNHCR له مداخلې وروسته خوشي شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پیښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
مخکې مو د ګردیز ښاریانو د شکایتونو په باب راپور خپور کړ چې وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی. د ګردیز د ښاریانو د دغو شکایتونو په باب یو شمیر زموږ اوریدونکو له هلمند او د غرز له میدان وردګو پیغامونه راستولې دي. عبدالواسی هلمنوال لومړنی اوریدونکی دی چې په دې اړه یې نظر څرګند کړی. د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه دی وایي چې د ښار پاکوالی یوازې په دولت پورې اړه نه لري، بلکې ډېر مسؤولیت د ښار د خلکو دی چې ښار پاک وساتي. د هلمند د مارجیل ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي چې زما په نظر هر څوک باید خپل د کور شاوخوا خپله پاک کړي، او که چیرې ښاروال نه و بیا دې په هره اونۍ کې په ګډه حشر وکړي تر څو ټول ښار پاک شي. محمد فهیم ادیب هم له میدان وردګ څخه لیکي چې زما په نظر که د ښار د کورونو هرې دروازې ته یو ښاروالۍ یو کس مقرر هم کړي، ښار نه پاکیږي تر څو چې هر سړی په خپله د ښار د پاک ساتلو وجدان او احساس راژوندی کړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه له تاسو ټولو مننه چې موږ ته د افغان بي سیم 1813 شمیرې له لارې پیغامونه راستوئ. کور مو ودان، موږ هم هرومرو ستاسو پیغامونه خپرو. خو اوس د ازادي راډیو دوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو نوی پروګرام واورئ، د مخکښو ښځو پروګرام ته پام وکړئ.
ډاکټر رحیمه تارکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازي لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن تارکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیداکوچي انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي، او له کابو 1500 کلونو را په دې خوا یې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړي دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکي پاتې شوې او د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالۍ شوه، او د کابو دوه کلونو را په دې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خاوندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي، له آغلې ترکې څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنې ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي، هغه ستونزې چې لري سي، یعنې د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه، د کور جنجالونه دي چې راځي، د ښځو د مېړه او د ښځې تر مابین، یا مثال د خبرې بعضې نجونې داسې په کم سن باندې واده کې د هغو جنجال یې زیاتر جنجالونه داسې راځي. په شورای ولایتي کې سي عریضه وکړي، هغه هغه یې اورېدل کېږي، او که دلې جنجال یې هل سي دلې هله و په شورای ولایتي کې، او که دلې هل نه سي که نور مقاماتو ته، یعنې ریاستو ته مربوط، یعنې ارتباط ولري، موږ هغه د دوی غږ تر لوړو مقاماتو پورې رسوو.
ډېرې دغه ستونزې کومو برخو ته مشخص کېږي؟ د ښځو دي د ستونزې، او دننه ښار کې د ستونزې ډېرې ښځو په وړاندې ډېر دي که اطرافو کې تاسو په دید؟
په ښار کې خو دونه نشته، په ښار کې دونه مشکلات نشته، خو ستا زیاتره جنجالونه د ښځو سي، یعنې د مېړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایي، یعنې مشکل یې زیاتې وایي راته. زیاتره دا مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي، په ولسوالیو کې.
او ستاسو ډېری فعالیتونه د هغه څو کال چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کس یې د ښځو په برخه کې مو فعالیت کړی، وکیلام یې په ولایتي شورا کې. تر دې دمخه مو په کومو کومو برخو کې تاسو ډېری فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په هغو حساب کوئ؟
چې وکیله نه وم، یعنې ځان مې نه و کاندید کړی تر هغه مخکې، خو زه دلې په افغانستان کې سي وم، یعنې معلمه وم په بکتاش مکتب کې. بعد له غسی بیا یعنې خارج مملکتو ته ولاړم، د همسایه مملکتو ته، نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړی، یعنې د طب دغه رشتې ته ولاړم. هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې، هلته مې شفخانه درلوده سي، هلته هم د مهاجرینو ښځو دپاره ما خدمت کوه، یعنې مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنې تداوي مې کوله، زیاتره ځایو ته معرفي کوله سي، غریب کسان. هلته مهاجر ټول غریب دي، یعنې ډېر فلک دبار ځوند لري، نور ځایو ته مې معرفي کولی، کومک مې ورسره کوی. بیا په راستې هغه کې زه نماینده د مهاجرینو ښځو وم، مسیر له هغه جسه نمایندګي مې کوله، یعنې افغانستان ته د جرګو ته به راتلمه، یا کومې ستونزې سي به یې درلودې راتلمه، یعنې هغه مهاجرین سي هلته سي به کډوال سي به دې خواته یعنې افغانستان ته راتلو، په هغه کډو کې یعنې ما سام ورسره اخیستی سي، له هغه جې تر دېزې پورې پر لارې باندې د علاج ما کوی، یعنې زیاتر دغه کډوال سي به یې نسیار راوستله زه به ورسره.
په ټولیز ډول ویلی شو چې تاسو له پیل څخه تر دمه ټول فعالیت د ښځو په برخه کې و؟
ښځو ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي، نو هغه دې پر خدای معلوم وي.
او که بلخ ولایت کې راشو خبرې وکړو چې ښځو ته د سیاسي فعالیت، د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمینه مساعده ده؟
په ښار کې خو لږ دي ښځې، یعنې کولای شي سي خپل مشکلات، یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي، یا د باندې له کوره راوځي کار وکړي، مګر په اطرافو کې دا شی دونه ما د نظر څوک نه نیسي. یعنې ښځې نه سوی کولای سي بیرون راوځي، یا تنه راوځي، یا مکتب ته ولاړ سي، ښوونځي ته ولاړ سي، درس ووایي. یا نجونې دا زیاتره د لرې نامنه ولسوالیو کې هېڅ د نجونو ښوونځي نشته سي دوی درس پکې ووایي، یا د هلکانو دسته، نو د نجونو دا نشته. ښځې ډېرې ستونزې لري په ولسوالیو کې.
تاسو ښار ته یادونه درلوده چې په ښار کې ښځو ته د فعالیت زمینه مساعده ده، دغه د فعالیت زمینه خپله ښځو ځان ته مساعده کړې د ستونزو په ګاللو سره، که دولت ورته هم زمینه مساعده کړې تر څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې؟
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي، بل حکومت او دولت هم د زمینه ورته مساعده کړې. بیا د بلخ په ولایت کې خو یعنې امنیت سم ده، جنجالونه کم دي، یعنی امنیتی وضع سمه ده، نو دغه په خاطر باندې خزي کوله چې په زادانه توګه باندې راوځي، د باندې دفترو کې کار وکړي، خپل مشکلات حل کړي، بازار کې کم کار ولري، نو دا خپل ستونزې تر یو اندازې پورې دوی خپل حلوي.
ستاسو په نظر چې خزي دا وړتیا لري په بلخ ولایت کې د زمینه ورته مساعده چې خپل ستونزې حل کړي، خو په کومو برخو کې ډېری فعالیت لري ستاسو شخصي دید نه؟
ډېری ښځې دي سي په یعنې په لاس په کار باندې اخته دي، لاس کار کوي، د باندې راوځي، په بعضو ځایو کې کار کوي، یا مثال د خبرې په کور کې کوي، بیرون یې راباسي خرڅوي، یا وړي لاسي صنایعو سره دوی ډېر دسترسي لري، بل په دفترو کې هم کار کوي، ریاستو کې کار کوي، یعنې زیاتره یې په پولیسو کې دي، زیاتره یې په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي، یعنې سل په سلو کې ښځې کولی سي هم رهبریت وکړي. وکي او مدیریت وکي ډیرې د هغه سر ډیر له خزو سره دی په ارتباط کې دي په غوځایو کې ډیرې دي مثال د خبرې په پولیسو کې سته په اردو کې سته په امنیت کې سته زیاتره دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي نو که ریاستونه او مدیریتونه نه یې ورکړي خو مسات کار کوي په دغه دفترو کې کار کوي
وکیل صاحب تاسو ویل چې هم د ښوونکي په صفت مو دنده ترسره کړې چې مقدسه دنده ده تر دې دمخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته او اوس مهال هم لوی مسؤلیت ستاسو پر غاړه دی او وکیل یې د خلکو اساس یې په ولایتي شورا کې او د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي تر دمه ستاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته د منلو وړ دی او ځان ته څرنګه یو رهبر خطاب کوي
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تری وندازې مې ورتل کړی دا یا خبر سی تر دولت پرې سی در رسیدو وړ سم رسولې دا یعنی بلړ مقامات ته مې دې مشکل ویلې دا یعنی ډېر ستونزې دي سی مشکلات په ولسوالۍ کې سی دوی ماته تلیفوني راته وای خپل مشکل راته وای سی هغه یعنی سی ازمو په صلاحيت باندې دی هغه مشکل مې تری وندازې ورتل کړی
بیا دا کراته وای چې ډېرای ستاسو سپارښتنه وړاندې زاو وختنه خځته چلی
اول خو په خار کې مې او د ولسوالۍ ته مې یعنی ډېره توجه ده په خار کې خو خپل ماشالله خځې روشن فکر دي په دې باندې د دوی سر خلاص ته سي باید خپل اولادونه ولېږي تعلیم ور باندې وکړي نو ولسوالۍ کې په کلو کې په دالری پرتو سیمو کې یا مثال د خبر سیاغ امنیتي وزینه د سمه یعنی هغه پلرو هغه مند ته زما د وینا د سی باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض د سی دوی باید وکړي وخت سی دوی روشن فکر سره خپل مشکل به خپل مال ولای سي یعنی د سی منفی د کارو ته دوی لاس نه چی سی دوی روشن فکر یا تعلیم لري یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي دوی منفی کارو ته لاس نه چي سدي به يعني نشو باندې اختصاصي هم سال خبري نور غیره کارونه دي سدي شخه کارونه دي سدي وکي لوغو به دوی جلو گیری وسي زما دا وینا دا خوند ورونه ته
بلر په تاسو مکله هم په دودیز ډول په سیمایز ډول په سنتي ډول خلق خپل د خوځو په وړاندې هغه پیخي چې رامنځته کی ته د خپل چر رامنځته کی په وړاندې فیصله کوي دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده کنه
دا خو سید سي سم قضاوتو کې خو سید دی خوځي په باره کې او که سم قضاوت یعنی اسلامي په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوتو کې خو هغه د منلو وړ ده او که د سي سي د سي قضاوتو کې سي دوی خپل خود سرانه څنګه سر کې هم سال خبرې دي خود سرانه د دوی په ځپړې کې هم سال خبرې غوښ پرې کې آزادی بدن قطع کی نو دا ز د اسلام لاری زدم یعنی معقول لار نه بولم باید دوی و مرجو ته لار سی مراجعه وکیا شورای ولایتی ته یا قضا ته یا سرند ولی ته یا نور مقامات ته دوی باید د اطلاع ورکې سی دا رقم قضیه د زمو په منطقه کې د سی سدوی خود سرانه تصمیم نسی دا ز په اسلام کې مدان دی راغلی خود سرانه تصمیم باید څوک نسی
کور موادان د حضور څخه مننه
ستاسم ډېر ډېر مننه سمات مو وخت راکړئ
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بلی خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکۍ کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د سانګې مشره عاطفه معروف ده معروف صاحب که په مجموع کې تاوتریخوالی تعریف کړئ چې تاوتریخوالی یعنی څه معنی
بله د تاوتریخوالی تعریف په اړه کې باید ووایم چې وایي چې هر هغه عمل الفاظ کړنه رویه چې د یو ماشوم رواني حالت جسمي حالت او اجتماعي موقف ته صدمه رسوي هغه ته تاوتریخوالی ویل سو یعنی چې کوم مشکل چورته د جسمي لحاظ پیخي او هل تکول وي یا د مانوي لحاظ تحقیر توهین وي او نور خبرې یا د ممانعه د تحصیل وي دا شیان وي چې دغه موقف په اجتماع کې زیانمنوي دا ټول ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی
ډیره مننه په مشخص ډول تاوتریخوالی په کوم حالاتو کې واقع کیږي؟
په مشخص ډول هر ځای چې ماشومان اوسیږي هلته تاوتریخوالی شته، خصوصا په افغانستان کې اول د کورنۍ نه نیول کیږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په ماشومان باندې کیږي او مشران همیشه دا خپل حق ګڼي چې پر ماشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي، هغه سره په تند تروشه خبرې وکړي، د هغه د تعلیم نه مخنیوی وکړي، د هغه د صحت د حق نه مخنیوی وکړي، هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي او همدارنګه په جبر باندې کار پې وکړي یا تحمیل کې پېچ باید سرک ته ووځي، فقر وکړي، همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا، د مدیر صاحبان د مکاتبو دخوا، د نور پرسنل لخوا په صنف کې لکه وهل کیږي، تعوین کیږي، تحقیر کیږي، د صنف نه ایستل کیږي، همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې درس زده کوي دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبان لخوا وهل تکول کیږي یا تعوین تحقیر کیږي، همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کیږي.
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکړي.
ډېر ښه دی. د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډېر زیات دي، مثلا اجباري کار، شاقه کار ته استول د ماشومانو، د ماشومانو پیرودل، ماشومان تګدی یا فکر د مجبورول، د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف پرې تامین کړي او هغه وډاروي، انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه یې لرې وساتې، د خپل خپلوان څخه یې لرې وساتې، چې دا هم تاوتریخوال دی. ممانعت د حق صحت نه، مثلا واکسین ته یې پرې نږدي یا نور صحي مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي، دا موارد ټول واقع کیږي. همدارنګه سوی استفاده جنسي ده، چې د بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري یا په خپل ماشومان مشکلات لري دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران استفاده کوي او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي. او همدارنګه باید ووایم چې نور ډولونه د تاوتریخوالی هم شته دي، لکه د ماشوم واده کول. یو ماشوم چې واده کیږي ولو په بد کې ورکول کیږي، ولو په بدل کې ورکول کیږي، ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي، دا یو تاوتریخوالی دی. د ماشوم خبرې نه اورېدل د ژوندانه په هکله، یادې ته وخت نه ورکول چې خپل درس په باره کې، خپل هغه مضمون چې دی په خوښه ده هغه په باره کې، یا مثلا چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دی، نو هغه وخت کېدی سي چې خپل رشته هم چې انتخابوي، یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي، کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي، ته باید ډاکټر شي، ته باید درس شي. دغه ازادیګان چې یو ماشوم باید په خپله ولري، د هغه نه سلب کیږي. همدارنګه یو هغه تاوتریخوالی چې ډېر زیات په افغانستان کې مروج دی، هغه تعبیز دی، چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي، یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي، یا د دواړه نجونو په منځ کې تعبیز کوي. چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي، خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډېر لیدل کیږي، په روزنتونونو کې تعبیز ډېر لیدل کیږي، په کورنۍ کې تعبیز ډېر زیات لیدل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران صحیح لاره او مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لا فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي؟
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه څنګه چې ما په پایل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې یو ماشوم توین کې تغییر کې یا وهل تکول پی وکي او وای چې زه خو مشرمه د ماشومان چې ونه وهل سي یا توین تغییر ونسي بیا خپل سر کارونه کوي. په داسې حال کې چې کنوینسون حقوق طفل کې یا د ماشومانو د کنوینسون دا ویلي دي چې د دغه کنوینسون پلي کوونکي دولتونه باید د ماشومانو د تاوتریخوالي څخه مخنیوی وکړي او داسې پروسیجرونه جوړ کړي چې تر څو د هغه په نظر کې نیول سره د ماشومانو سره هیڅ ډول تاوتریخوالی کې ونه شي. همدارنګه په مکتبونو کې، په وړکتونونو کې، په روزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې تاوتریخوال کېږي یا وهل تکول کېږي، نو د همدغه کنوینسون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلوان کمیسون د یونیسف اداره دوی په ګډه سره مکتوب لیږلی دی، متحد المل مکتوب ټولو مکاتبو ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې تاوتریخوالی یا وهل تکول تامل.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو مالسه.
نن بشپ زما د یار په کومه ثاني جلوه کر په کوم هټ په کوم دکاني دکان بے در خانی شرم بولی بے حسن کم ترکانی پٹے وا بے دمخ کم پتنگانی امراحان بے پاکان کنا پاکانی پتن چھوے لدے خمس ما دلے دیار بدل بلی نچوی لجے کمس مدل دیار بدل منزل پے سبا کر چوکھوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھی پچ شان بش کست زہر پزروی لتک مو پے تزرت مپ خلوی دم قدم بے خلے دم خبوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ خوری جمع یار پا سفر للے زب خوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ خوریم